آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنوریدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د ناتو جګپورو چارواکو د دې سازمان په تګلاري کې د بدلونونو او د ځواکونو په تشکیلاتو باندې غونډه کړې ده د روسي چارواکو د روسي د استخباراتي ادارې د یو پخوانی افسر د وژنې په اړه د برتانیې تحقیقات رد کړی دي او د ترکیه ساحل ته نږدې د ماجرینو یوه کښتۍ اوښتي او 12 کسان د ډبېدو د عمله مړه شوي دي
نن جمعه ده د 1940 کال د دلوي د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې 22مه کیږي تر نورې دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه لرو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون د کابورا پروډکشن د بریټ په خبرګون د یوې اعلامیې د خبرولو په اړه رپورټ په باچا خان پوانتون باندې د بریټ په اړه هم یو رپورټ لرو دا او ځینې نور مهم مطالب په خبرونه کې لرو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
د ناتو جګپوړي چارواکي پرون د پنځشنبه پورې د تړول دروازو تر شا راغونډسي وو چې د دې سازمان په تګلاري کې د بدلونو او د ځواکونو په تشکیلاتو باندې بحث وکړي او بل دا چې څنګه د روسیې او نور امنیتي ستونزو په وړاندې مقابله کولی سي د ناتو د پوځي کمیټې رئیس جنرال پیټر پاول وویل چې په بروکسلز کې د غونډه په ورسا کې د ناتو د راتلونکي غونډې لپاره د مشورو د راټولولو په مقصد جوړه شوې ده شغلی پاول وویل سمش فوجي مشرانو سلاکارانو او د حکومتونو د مشرانو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې په دې ستونزو په دې ستونزمنو لارو کې یو روشن لاره پیدا کړو په غونډه کې د متحداتو د سمندري ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم د لومړي ځل لپاره د امریکا د لوی درستیز په توګه ګډون کړی وو د پولند د بارنیو چارو وزیر چې د پنځشنبه په ورځ په وارسا کې د جرمني د بارنیو چارو وزیر شتاینمایر سره په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې بیا بیا ټینګار وکړ چې پولند په سیمه کې د ناتو د ټلوالۍ د حضور د زیاتوالي په لټه کې دی خو روسي خبرداري ورکړی چې د جرمني په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو د دې ډول اقداماتو پر خلاف به ګام پورته کړي د ترکیه ساحل ته نږدې د ماجرونو یوه کښتۍ چې یونان یو ټاپو ته دغه ماجرون ول د هوا د خرابې له وجې اوښتي او 12 کسان د ډوبېدو له امله مړه شوي دي د ترکیه د ساحل ساتونکو وویل چې شپږ ورځې ماجرین یې د ترکیه د ساحل ټاپویز ازمیر ته نږدې ژغورلي دي د ترکیه د اوګان خبري اژانس راپورټ ورکړی دی چې ساحلي ساتونکو لږ تر لږه د 50 ماشومانو مړي موندلي دي دغه خبري اژانس په ویډیو کې ښکاري چې د قربانیانو جسدونه د سمندر په ساحل کې پراته دي د ترکیه دولتي خبري اژانس ایناډولو په خپل راپور کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو دوه مشکوک انساني قاچاقبر نیولي دي د ترکیه ساحلي ساتونکو ویلي چې تر اوسه په دې کال کې د ترکیه سوالو ته نږدې 40 ماجرین مړه شوي دي دغه ماجرونو دې هڅه کوله چې یونان ته ولاړ شي د روسیې چارواکو په ډېرې سختۍ د برتانیا هغه تحقیقات چې د روسیې د استخباراتي ادارې د یو پخواني افسر الکساندر لیتونوکوف په اړه کړي په چې په 2008 کال کې په لندن کې قتل سو رد کړی دي خو د روسیې حکومت د حکومت ځینې مخالفینو د دې تحقیقاتو د دغې نتیجې هرکلی کړ دي او ویلي دي چې لیتونوکوف قتل د هغو وژنو د لړۍ یوه برخه ده چې کرملن یې د حکومت مخالفین هدف ګرځوي نور تفصیل به د روشان نورزی په دې راپورټ کې واورو
د برتانیې د حکومت یو لوړ پوړي تحقیقونکي ویلي دي چې د الکساندر لیتوانینوف د قتل امر د روسیې جمهور رئیس په خپل ورکړی وو الکساندر لیتوانینوف هغه روسی وو چې په خوای د روسیې د استخباراتو سره کار کاوه او وروسته بیا د روسیې د حکومت مخالفت یې وکړ او برتانیې ته پناه یووړله رابرټ اون چې د لیتوانینوف د قتل په اړه تحقیقاتو مشري کوي نن اعلان وکړ چې د دوی تحقیقات د یو کار راهیسې کیږي روان دي شی چې روسیه لیتوانینوف ته په زار ورکولو کې مسؤوله ده هغه ویلي دي چې د روسیې اجنټانو د میلینیم په هوټل کې چې د لندن په مرکز کې موقعیت لري او د امریکا د سفارت څخه 2 متره لرې دی لیتوانینوف ته زهر ورکړی وو د نو کلن راهیسی چې لیتوانینوف مرسوې دی د غیشځي مارینا لیتوانینوف دغه د مرد سرنګوال په اړه د معلوماتو غوښتنه کوله. خو په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې وویل چې تاسف کوي چې یو بشپړ جنایي قضیه سیاسي کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات خرابوي.
د امریکا متحداتو د پنځشنبې پورز د ویزا ویور پروګرام نورم سخت کړی دی او د هغو مسافرو چې امریکا ته پر اسانۍ راتګ ختم کړی چې ایران، عراق، سوریه، سودان ته په تیرو 15 کلونو کې سفر کړی او یا که دغه مسافر دغه څلورو هیوادونو اتباوي. د ویزا ویور پروګرام قانون تیر کال د امریکا کانګرس منظور کړی وو او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د لاسلیک کولو وروسته قانون شو. د نوي قانون په اساس هغه کسان چې د عراق، ایران، سوریه، سودان څخه امریکا ته سفر کوي، لدې مخه به د ویزه پرته امریکا ته د ویزا ویور پروګرام د لاري راتللی سو. اوس به د امریکا د سفارتونو او کنسرګریو سره د عمومي مهاجرت پروسې د لاري تیریږي او ویزه باخلي. داسې اندازه ده چې د ویزا ویور پروګرام د لاري هر کال شاوخوا 40 میلیونه کسان امریکا ته سفر کوي. څو ورځې کېږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران سره د ډیپلوماسۍ د لاري د ستونزو حلول وستای، خو د جمهور غوښتونکو ګوند د کانګرس غړو د ایران د وروستیو بلستیکي ازموینو وروسته د سختو اقداماتو په اخیستو ټینګار کړی دی. سناتور کلی ایوټي په کانګرس کې د یوې خبري کانفرنس په مرحال وویل موږ به د ایران حکومت د غیر قانوني بلستیکي میزایلو ازموینو او د خلکو برمته کولو ملاتړ د جاري ساتلو پر ضد ودرېږو او زیاته کړه موږ به د ایران پر ضد نور سخت بندیزونه ولګو. دغه راز د جمهور غوښتونکو ګوند سناتورانو جان مکین او لینسی ګران هم د ایران سره د اوباما ادارې په خبرو اترو انتقادونه کړی دي. او د امریکا او اروپا په د اسامو په د بازارونو نرخونه د چهارشنبه پر ورځ لاغه ورسته لوړ سول چې د اروپای اتحادیې د مرکزی بانک رئیس د اضافي اقتصادي محرکاتو ورکولو خبره وکړه. د تیلو بیې هم پورته سوي او د یو بیرل د خامو تیلو بیه د نوي ډالرو څخه لوړ سوي ده. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په مرکز موږ د خبرونه لومړی رپورټه د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون د کابورا پروډکشن د بریټ پخبرګون د یو ام اعلامیه په خبرولو ویلي چې رسنۍ به طالبانو ته د دې بریټ جواب ورکړي. د دغه فدراسیون غړو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا فدراسیون له طالبانو سره د رسنیو په اړیکو له سره غور کوي چې په پایله کې به یوه لویه پریکړه ونیول سي. دغه راز د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون د چهارشنبې د ورځې بریز د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې د تورې چهارشنبې په نوم ونوموه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې هغه امنیتي چارواکي چې پر خبریالانو د بریټ په مخنیوي کې پاتې راغلي له دندو ګوښه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د موبی ګروپ او ترو تلویزیون پر کارکونکو د بریټ تازه خبرګونونه د زیات شمېر رسنیو کارکونکو دلته سره راټول شوي ترڅو طالبان پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د دغه دریز په ډله کې طالبان د خبرونو پر وړاندې یو هم په نشراتي پالیسۍ کې بدلون راتلل دي او هم له حکومت څخه وغوښتل شوي چې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
افغانستان فدراسیون او رسنۍ استازي په مختلفو مراحلو کې دغه نه بخونکې جنایت ته لازم ځواب وایي او خپلې پریکړې به د افغانستان خلکو سره پرله پسې توګه شریکې کړي. څلورم،
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم وایي چې د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو وژنه باید د دې لامل نه شي چې د بیان د ازادۍ مخه ډب کړی شي.
کسایی که هغه کسانو چې دا بریټ ترسره کړی ډاډه دي اوسي چې د بیان د ازادۍ او رسنیو غږ ډبولی نه شي.
د رسنیو د ملاتړ اداره هم خبرداری ورکوي چې دغه رات بریدونه نشي کولای د خبریالانو په منځ کې ویره رامنځته کړي او په جګړه کې د ښکېلو خواوو د خبرونو د خپرونو مخه ونیسي.
دا حمله د بیان د ازادي په مقابل کې حمله ده، دا حمله د انسانيت په مقابل کې حمله ده، دا حمله یو غیر اسلامي حمله وو.
په ورته وخت کې د ځینو خصوصي رسنیو چارواکي د رسنیو کارکونکو ملکی هدفونه بولی او د خبریالانو په نخښه کول نه بخونکې عمل بولی.
هیڅ نو عمله
هیڅ بریټ او ترور په افغانستان کې د اطلاع رسولو مخه نشي نیولای.
از نهادای
کشفی او استخباراتي ادارو څخه غواړو چې دا مسأله په جدي توګه وسیړي.
د افغانستان حکومت هم د غبریټ په کلکه غندلې او وایي چې د ترهګرو د لمنځړلو په برخه کې
ټینګه اراده لري.
شهادت این وطن هم وطنان را برای
د دغو کسانو شهادت ټولو هیوادوالو د ټولو مسؤلینو ته تسلیت وایم او ټپیانو ته روغتیا غواړم.
همداشان د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د رسنیو د کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لاس په کار شوي او په راتلونکي کې د دغه راسپی خو د مخنیوي لپاره به د رسنیو له چارواکو سره هم ناستې ولري.
هغه تدابیر چې ضرورت دی دوی امکانات که په کار لري هغه ورته برابر کړو او هغه اطلاعات چې مهم دي د تعدیداتو په اکله باندې دوی سره شریک کړو.
دا هم د افغانستان د ولسي جرګې غړي هغه څوک چې پخوا په خپله هم د ترهګریز برید ښکار شوي وه شکریه بارکزی وای پر ملکی کسانو برید کول د طالبانو کمزوری ده.
دوی د ناقضین د بشر د حقوقو د عدالت ترڅنګ جرایم جنگی مرتکب شوی دی.
له دې ټولو سره سره په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو یا یوناما دفتر اروپایي اتحادیې د خبریالانو نړیوال مدافع بنسټونو د حراست او ثبات شورا د جهادي اری شورا او د غرز نور بنسټونو د موبي ګروپ او ترو تلویزیون پر کارکونکو برید غندلې دي. تر ماښام یو برید کوونکی په کابل کې د لامن په سړک د موبي ګروپ او ترو تلویزیون د کارکونکو د سپرلی موټر په نخښه کړ چې په پایله کې وکاسو وژل شل او 15 وشته پیاندي. تر دې وړاندې د ټولو او یک تلویزیون کارکونکو د طالبان لخوا د پوزي هدف په توګه یاد کړی شي وو. د هغه سره لپاره چې طالبان ویلي وو دوی د کندز په تړاو نامتوازن خبر نه خپاره کړی دي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو دا د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدي اوس په مکړی رپورټه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په باچا خان پونتون باندې د وسلوالو په برید کې د دغه هیواد له خاورې څخه د کار اخیستلو په باب رپورټونه ناسم بللي دي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې څخه د باچا خان په پونتون باندې د برید د کنټرولېدلو ادعا تکرار کړي او ویلي دي چې دا برید وسلوالو د افغانستان د کومې برخې څخه د ګرځنده ټلیفون له لارې په چارسده کې تنظیم کړی دی، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا رپورټونه سم نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته د وینا په وخت وویل چې افغانستان هیچا ته د اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل هیواد په خلاف کار واخیستل شي.
پرونی برید په چارسده کې اول دغه برید موږ په کلکو الفاظو باندې غندو، دا هم د تورستانو کار دی. دا ګان چې سوي دي زه نه غواړم نظر ورکړم، ما دا خبره په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مراکز یا نور هیوادونه تهدید سي، دا موږ غندو په کلک را دوو.
تیر وسلور وسلوالو د پاکستان د خبر پښتونخوا د یاله د چارسده په خار کې د پاچا خان په پونتون برید وکړ چې په ترس کې یو شتنه وژل شو. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف بواجوا د دې پیښې په کلک چارشبې په ماښام خبر اعلان کړی چې د پاچا خان په پونتون کې چې د بریدګرو څخه د ټلیفون کوم سیټ امنیتي ځواکونو ترلاسه کړی، دا ښیي چې بریدګرو له دغه ټلیفون څخه روسیې ټلیفون افغانستان کې چاته کړی وو. د پاکستان د پوځ ویان ویل چې دا سوغلي ټلیفون په سیټ کې د افغانستان د یوې ګرځنده ټلیفوني شبکې سیم کارت هم موجود و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې مسله د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې وسلوال چېرته دېره دي او له کوم ځای څخه د خپلو بریدونو دپاره کار اخلي.
دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی چې دغه د دوی سرچینې د ترهګرۍ ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي او دوی دپاره ښه معلومات شته. موږ په افغانستان کې د ترورستانو په وړاندې کلکه مبارزه کوو، نو زموږ هیله دا ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانان غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي او دا وخی ټول نړۍ ته چې هغوی هم تعهد لري مبارزه کوي.
صدیقي ویل پاکستان دي د هغو وسلوالو د مرکزونو په خلاف چې د کورنۍ چارو وزارت ویان د اصلي مرکزونو په توګه یاد کړل اقدام وکړي او هم دي د کویټې شورا او د طالبانو نورې شوراګانې چې په پاکستان کې فعالیت لري وتړي. خو د ښاغلي صدیقي د خبري کنفرانس نږدې 15 ساعته وروسته د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو پلټنې دا ښیي چې د پاچا خان په پونتون برید د افغانستان د ګرځنده ټلیفون د یو شرکت د سیم کارت څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان له خاورې کنټرول شوی دی. په دغه بیان کې د پاکستان د پوځ د ویان آصف بواجوا لخوري ویل شوي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف دا معلومات د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د ناتو امریکایي جنرال جان کیمبل سره هم شریک کړي دي. دا بین وی چې پاکستان پوز دا وکسانو په نخه کول کې چې دا بریدي د افغانستان څخه کنټرول کړي د افغان حکومت څخه د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان د پوز د وین لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې افغانستان او پاکستاني چارواکي د امریکا او چین په مرسته د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارو چارو په لټولو کار کوي. ټاکل شوی د څلورو هیوادو دریمه غونډه د فبروري د میاشتې په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي.
Thank you.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت دلته په واشنگتن کې د ماخستان 9:50 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې رپورت ته. هند د ښځو خلاف له تشدد سره لاس او ګریوان دی. پر زیاترو ښځو د کورنۍ تاوتریخوالي، د ملکیت په سر جنجالونه یا ناوړه جنسي خواهشاتو او یا په زوره واده د نه منلو له امله د تیزاب په واسطه بریدونه کیږي. نور تفصیل تاسو په دې رپورت کې واورئ.
د اګری په خار کې د شیروز هنګ اوټ کافی کې مشتریان زخمی دي. دالی کوماری دی کافی ته اول ځل راغلی ده. د پنځه لس کلنې دالی کوماری پر مخ یو سړی وروسته له هغه نه تیزاب وشیندل چې هغې جنسي غوښتنې ونه منلې. هغه سړی تر دې شل کاله مشر و.
ما به خپل مخ داسې پټاوه چې سترګې به مې هم نه ښکارېدلې.
دالی کوماری تیر کال په سوونو مشتریانو سره خبرې وکړلې. د هغې د مخ څرګندولو ویره کمه شوه. هغه اوس غواړي چې خپلې زده کړې بېرته پیل کاندي.
اوس په ځان باور لرم. زه اوس زړوره شوی یم او له هر چا سره خبرې کولی شم. زه هم ژوند لرم.
په نوي ډیلي کې یوې غیر دولتي ادارې یو کال مخکې دغه راز کافي په دې نیت جوړه کړې وه چې د ډالی کوماری په څیر د تیزابو د برید د قربانیانو سره مرسته وکړي. الوک دکشت د سټاپ اسید اټک ادارې مؤسس وایي د تیزابو قربانیان د ټولنیزې انزوا له امله رنځګري. د تیزابو له برید نه وروسته په ټولنه کې د هغوی یوازیتوب ډیر دردناک وي. موږ غواړو دغه بدلون په نرمه لاره منځته راولو، نه دا چې مظاهرې وکړو او شعارونه ورکړو.
موږ غواړو له دغه نظر سره مقابله وکړو چې تاسې د یو چا د مخ په بربادولو د هغوی ژوند نشئ بربادولی.
الوک زیاتوي په دې توګه موږ د تیزابو له قربانیانو سره دا مرسته کوو چې له خلکو سره راشه داشه او خبرې وکړي. په ټولنه کې د بیا منل کېدلو هیلې له 30 کلنې روپا سره هم په ژوند کې یو نوی مقصد پیدا کړی دی. د هغې میری مور په 2008 کې د هغې پر مخ تیزاب شیندلی و. روپا اوس غواړي د جامو د فیشن ډیزاین جوړونکي شي.
ټولنه سوکه سوکه مونږ قبولوي او زموږ ملاتړ کوي. خلک راضي او له مونږ سره خبرې کوي.
د سټاپ اسید اټک ادارې نیت کړی دی چې درې نور ځایونه په نوې ډیلي، لکنو او ادیپور کې جوړ کړي. دا یو کوچنی ګام دی خو د ښځو خلاف د تشدد په کمولو کې یو امید بخونکی ګام دی. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په نړۍ کې هر کال په میلیونونو خلک د سالمونیلا په ناروغي اخته کیږي چې د خوراکي موادونه پیدا کیږي. خو ښایي یو ورځ به د همدغه میکروب بدله شوې بڼه چې د زیاتو ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي، د سرطان د ناروغي د علاج لپاره تر ټولو ښه وسیله وګرځي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې جیسیکا برمن په ریپورت کې زه عاشق الله رحیم زو وړاندې کوم. د سالمونیلا بکتریا یا میکروب د خوراکي موادو د ملوث کېدو یو ستر عامل دی. دا میکروب په خامو غوښو، هګیو او شیدو کې پیدا کیږي. په دې ناروغي اخته شخص ته د زړه بدواله پیدا کیږي، نسناستا یا اسهال هم پکې زیات وي، ګیډې خوږیږي او سخته تبه ورسره وي. د سالمونیلا یو ډول حتی د محرقې یا لوی تبې سبب هم کیږي. خو په جرمنی او امریکا کې چېډونکو دغه میکروب د سرطان د ناروغي د علاج لپاره په یوې وسیله بدل کړای. روی کورټیسس د امریکا د اریزونا په پوهنتون کې د میکروب پیژندنې په څانګه کې پروفیسور دی. هغه او ملګری یې لمړی هغه ډول سرطان د موږکانو په بدن کې ځای پر ځای کې چې انسانانو په بدن کې پیدا کیږي، او بیا یې د دې سرطان د غوټو د لمنځوړلو لپاره د سالمونیلا د بکتریا یا میکروب نه کار واخیست چې په لابراتوار کې پیکار شوی و. ښاغلی کورټیسس وایي، موږ ټول په دې باور یو چې سالمونیلا زموږ دښمن دی، خو په خط کې هغه زموږ ملګری هم کېدی شي. موږ ولیدل چې د سالمونیلا بکتریا د سرطان غوټې اوبه کړي او له منځه یوړلې. زه تل د هغو میکروبونو پسې ګرځم چې خلک فکر کوي هغوی زموږ دښمنان دي، خو په حقیقت کې هغوی زما ملګري دي او زه غواړم چې هغوی ستاسو ملګري هم شي. د همدغو څېړنو له برکته پروفیسر کورټیسس او ملګرو یې داسې واکسین هم جوړ کړ چې د نری رنز یا سل ناروغي د علاج لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي او د بی سی جی په نامه د واکسین ځای به ونیسي چې اوس په نړۍ کې د دې ناروغي په درملنه کې ترې کار اخیستل کیږي. تحقیق کوونکو همدارنګه د چرګانو لپاره یو واکسین هم جوړ کړ چې له برکته یې د هغو میکروبونو د خپرېدو مخه نیول کیږي چې د چرګانو د خام غوښو په خوړلو سره د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي. کورټیسس وایي هغوی او ملګري یې کوښښ کوي چې د سالمونیلا په بکتریا نور کار هم وکړي تر څو په دې سره د انسانانو د سرطان درملنه هم وشي. ښاغلی کورټیسس وایي ښایي د هغوی څېړنه به یو څه وخت نور هم ونیسي او تر هغې وروسته به د سالمونیلا میکروب په کلینیکونو کې په انسانانو هم تطبیق شي او د سرطان د ناروغۍ لپاره به په یوه ګټور درمل بدل شي.
ترنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو چکپوړي چارواکي پرون د پنځشنبه پر د تړلو دروازو تر شا راغونډ سی وو چې د دې سازمان په تګلارې کې د بدلونو او د ځواکونو په تشکیلاتو باندې بحث وکړي او بل دا چې څنګه د روسیې او نورو امنیتي ستونزو په وړاندې مقابله کولای شي. د ترکیې ساحل ته نږدې د ماجرونو یوه کښتۍ چې د یونان د یو ټاپو څخه دغه ماجرونې وړل د هوا د خرابۍ له وجې اویشتي او دولس کسان د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د ترکیې د ساحل ساتونکو ویلي چې شپږویشت ماجرینې د ترکیې ساحلي ټاپو ازمیر ته نږدې ژغورلي دي. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د ویزا ویور پروګرام نور هم سخت کړی دي او د هغو مسافرینو چې امریکا ته په اسانۍ براتلل هغه یې ختم کړی چې د ایران، عراق، سودان او یا سوریه ته په تیرو پنځو کلونو کې سفر کړی وي او یا که دغه مسافر د دغو څلورو هیوادونو اتباع وي. د روسیې چارواکو په ډېرې سختۍ د برتانیا هغه تحقیقات چې د روسیې د استخباراتي ادارې د یو پخواني افسر الکزاندر لیتونوکوف په اړه یې کړي چې په 2006 کال کې په لندن کې قتل شوی و رد کړي دي. خو د روسیې د حکومت ځینې مخالف و د دې تحقیقاتو دغې نتیجې هرکلی کړی دي او ویلي دي چې د لیتونوکوف قتل د هغو وژنو د لړۍ یوه برخه ده چې کرملین یې د حکومت مخالفینو په هدف ګرځوي. څو ورځې کېږي چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ایران سره د ډیپلوماسۍ د لارې د ستونزو د حلولو سټایل، خو د جمهور غوښتونکو ګوند د کانګرس غړو د ایران د وروستیو بلستیکي ازموینو وروسته د سختو اقداماتو په اخیستو ټینګار کړی دی او د امریکا او د اروپا د اثارو بازارونو نرخونه د چهارشنبه په ورځ لاغه وروسته لوړ شول چې د اروپایي اتحادیې د مرکزي بانک رئیس د اضافي اقتصادي مرکاتو ورکولو خبر ورکړ. د تیلو بیه هم پورته سوي او د یو بیرل د خامو تیلو بیه د نوي ډالرو څخه لوړه سوي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی کې به د شپې د خوا هوا ډیره سړه سي، منفي 15 درجې به وي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 3. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4 اټکل شوې ده. تر نورو دونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته په لاندې وخت کې واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.